د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماپښین 2 بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایي ډګر مخې ته چاودنه سوې ده. د 14 ل کابل سوې تلفات په اړه به له سیمې معلومات تر سره شریک کړو. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران وژل سول. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې سول او سا یې ورکړه. خو تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه صافی څخه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې د موټر بم حملې له امله شلو تنو ته مرګ ژوبله وختي. اجرائیه رئیس وایي پاکستان د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. د خبرونو تفصیل، د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حملې 15 تنه وژلې او 15 نورې ټپیان کړې دي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی دا سرګندونې څو شېبې وړاندې د پیښې په سیمه کې خبر اعلان ته وکړې. حمله د غرمې 12 بجې د هوایي ډګر په دروازه کې وشوه او د هوایي ډګر قومندان وایي حمله کوونکي هوډ درلود چې موټر هوایي ډګر ته داخل کړي. د حملې مسؤلیت طالبان واخیست او ویل دي چې هدف یې په سیمه کې د نړیوالو ځواکونو کاروان و. اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره داسې تمه وه چې پاکستان به په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو نوموړي وویل چې اوس هم پاکستان هغو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې جنایت ترسره کوي او په ډېر ویاړ سره یې مسؤلیت هم مني. عبدالله وویل چې په کابل کې روسي حمله هم په پاکستان کې پلان شوې وي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولې دي. ملي امنیت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د ډلې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. نیول شوي کسان عبدالرشید، محمد ایاز، رحم الدین، عزیز الله او میراث خان نومیږي چې د پاکستان د بیلابیلو برخو اوسیدونکي دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې چین د نورو هیوادونو لکه هند، روسیا او امریکا په څیر له افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته کوي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
که د چین هیواد پاره برخه کې موږ سره مرسته وکړي دا د افغانستان د وسلوال پوځ لپاره اړینه ده. دا ښه کار دی. موږ هدف د افغانستان د وسلوال پوځ پیاوړي کول دي.
د چین سفیر تیره ورځ د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په خبرو کې وویل چې هیواد چمتو دی تر څو له افغانستان سره د درنو پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. دا و د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اوري.
د ترکیه په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې څلور پولیس افسران ووژل سو. ترکیه رسنیو د امنیتي مسلینو له قبل ویلي چې دا پیښه نن په سیلوپی ښار کې سوې ده، چیرې چې پولیس له تیرو څو ورځو راهیسې له کورد ملیشو سره جنګیږي. ویل کېږي په دې پیښه کې یو بل افسر سخت ټپي سوی دی. په همدې حال کې یو پولیس افسر او دوه برید کوونکي د پولیسو پر یوې پوستې د برید پر مهال په استانبول کې وژل سوي دي. په یو بله پیښه کې بیا هم په استانبول کې دوه برید کوونکو د امریکا پر قونسلګرۍ ډزې وکړې. یو برید کوونکی چې ښځه وه د پولیسو لخوا ټپي او وروسته ونیول سوه. تر اوسه د استانبول د بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یو عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼګونې له کبله لشته لږ یولس کسان تر پښو لاندې سو او سای ورکړه. پولیسو وویل کله چې سهار وختي د جارکند ایالت په دیوګرا سیمه کې د عبادت ځای ور پرانستل سو په زرګونو کسان غوښتل چې ژر ورننوځي. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې د اتو ښځو په ګډون یولس عبادت کوونکي وژل سوي او څلورویشت نور ټپیان دي. په هند کې د مذهبي مراسمو په جریان کې اکثره وختونه دا ډول پیښې تکرار سوي او یو علت یې هم دا دی چې په کوچنیو سیمو کې چې د خلکو د مسؤلیت یا کنټرول امکانات هم ډیر کم دي ډیر خلک راغونډیږي. جنوبي کوریا وایي د شمالي کوریا سرتیرو تیرونی په پوله هغه دوه ماینونه ایښي وو چې د چاودنې له امله د جنوبي کوریا دوه سرتیرو د بدن غړي له لاسه ورکړل. سیول وایي پیونګیانګ به د دغو ماینونو د ایښودو په خاطر له جدي عواقبو سره مخامخ سي. دغه ماینونه د اګست پر څلورمه نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غیر پوځي سیمې په جنوبي برخه کې چې کنټرول یې د سیول په غاړه دی ایښودل سوي وو. د جنوبي کوریا ټپي سویو سرتیرو په سیمه کې عادي ګزمه کوله چې دغه ماینونه پرې وچاودېدل. یوه سرتیری دواړه پښې او بل هم یوه پښه له لاسه ورکړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزارت وویل ګمان کوي چې د شمالي کوریا سرتیری به پټه له پولې اوښتي او دغه ماینونه به یې ایښوي ځکه د چاودنې ټوټې د لرګیو د هغو صندوقونه دي چې ماینونه پکښې ساتل کېږي او شمالي کوریا ورڅخه کار اخلي. پیونګیانګ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د میزوري ایالت د فرګوسن شار پولیس وایي په یو اعتراضي لاریون کې د ډزو له کبله دوه تنه ټپیان سوه. دغه لاریون د هغې پیښې د لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړ سوی و چې یو سپین پوستې پولیس افسر پر یوه ملکي تور پوستې ځوان ډزې وکړې. په دې ډزو کې د پولیس او مظاهره کوونکو ترمنځ سوي دي چې پولیس غوښتل لاریون کوونکي سره بیل کړي او د ترافیکو لاره بیرته پرانیزي. د پولیسو یوه افسر ویلي چې یوه کس په ډېر جدیت سره غوښتل پر پولیسو ډزې وکړي خو وروسته له هغه چې پولیسو ځواب یې ډزې وکړې حالات بیرته سم سوه. په دې لاریون کې سلګونو کسانو ګډون کړی و. او د واشنگتن پوسټ خبريال چې د جاسوسي په تور په ایران کې نیول سوی دی د محکمې په څلورمه استماعي غونډه کې حاضر سو. د ایران ایرنا خبري رسمي خبري اژانس وایي یو انقلابي محکمې چې دغه ډول پیښې پر مخ وړي د جیسن رضایان قضیه پر مخ وړي. نوموړی د ایران او امریکا دواړو تابعیت لري. ټاکل سوی چې دا د محکمې تر حکم د مخه وروستۍ استماعي غونډه وي. د رضایان مدافع وکیل د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې د دې قضیه په اړه پریکړه به دویونه وخت ونیسی. رضایان له څه باندې یو کال راهیسې په توقیف کې دی او په جاسوسۍ او د ایران پر ضد په تبلیغاتو تورن دی. نوموړی له لسو تر شلو کلونو له بند سره مخامخ دی. د واشنگتن پوسټ مسؤول مدیر مارتین بارون په یوې لمې کې دغه محکمه شرمونکې بللې ده. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر مخې ته چاودنه سوې ده. د دې چاودنې له کبله سوی تلفاتو په اړه بل سیمې معلومات تر سره شریک کړو. د هیواد د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د ایډز یا ایچ آی وی ناروغۍ پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل سوي دي.
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي.
په کابل کې ډاکټر پرویز اقبال وو او په هلمند ولایت کې د یو سلو درویشت بستونو لپاره 2021 ښوونکو ازموینه ورکړه.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرم سیر ده دا درې سلو درویشت بستونه زه خاص غدرې ولسوالۍ ته لپاره
لرم. د هلمند د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورېدل مه هېروئ. دا ازادي راډیو ده. د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر مخې ته نن یوه چاودنه سوې چې تلفات هم لري. زموږ همکار اسدالله لودین له ساحې نوي معلومات لري. لودین صاحب سلام. د هوایی ډګر مخې ته د برید له کبله سوي تلفاتو په اړه نوي معلومات څه دي؟
ډیره مننه ملالای جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. باید ویم چې دا 14 نه بلکې یو موټر بم حمله و چې د کابل د امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی په وینا دی وکړل موټر په وسیله شوی چې په دې کورلا موټر کې 14 دن کې تو کې ځای پر ځای شوی وو او د میدان هوایی مخته ځانته 14 ورکړه. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی څو شی بیوړاندې د پیښې په سیمه کې خبري اعلان تو ویل چې په دې حمله کې 15 کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي چې د خبره ټول عام وګړي دي. خغلی رحیمی ویل چې په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رحیمی په وینا دوی د دې پیښې په اړه تحقیقات کوي او وروسته به څرګند شي چې د دې پیښې هدف څوک او په څه هدف دوی دلته ځانته انفجار ورکړی دی. دغه راز د پیښې په سیمه کې عامو کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې حملې هدف هغه زرهي موټر و چې د میدان هوایی په دروازه کې موجود وو او غوښتل چې نړیوال هوایی ډګر ته ننوځي. دغو کسانو ازادي راډیو سره غږونه هم ثبت کړي چې وروسته به زموږ خبريال له سیمې څخه راوړي او اوریدونکو سره به یې شریک کړو. اوس په ساحه کې حالات تقریبا نورمال دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې ساحه هم د پولیسو تر محاصرې لاندې ده او عامو ترافیکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د میدان هوایی مخ ته تګ راتګ وکړي. طالبانو د دې حملې مسولیت اخیستی او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دوی هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو کاروان وو. خو باید وایم چې تر اوسه د کابل امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي چې په سیمه کې بهرنی ځواکونه هم موجود وو او کنه. دا حملې په داسې حال کې کیږي چې دوه ورځې وړاندې په نږدې 24 ساعتونو کې په کابل کې درې حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ او ټکان ورکوونکې حمله د شاه شهید د سیمې حمله وه چې هلته د دیرس په شاوخوا کې کسانو وژل شول او شاوخوا 400 نور ټپیان شول او ګڼ شمېر مالي زیان هم خلکو ته واړوو. په سیمه کې کورونه ویجاړ شول، مارکیټونه ویجاړ شول. د هغې حملې غږ لا هم د کابل د اوسیدونکو په غوږونو کې انګازې کوي او لا هم د دې حملې په اړه د خلکو غبرګونونه او د مدني ټولنې اعتراضونه دوام لري او لا هم د هغه حمله ویره په خلکو کې پرته ده. خو د نننې حمله په اړه که څه هم امنیتي چارواکي د کابل امنی قومندان وایي چې ټول ملکیان پکې وژل شوی، خو د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قومندان حق نواز حقیار څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته ویل چې په دې حمله کې یو سرحدي پولیس هم وژل شوی یا وته نور ټپیان دي. څو شپې وړاندې مل خاغلی حقیار سره په همدې اړه یو مرکه وکړه، خو چې دغه مرکه هم وورو د مرکې په سر کې مال خغلی حقیار څخه د حمله د جزئیات په اړه پوښتنه کړي.
تقریبا 12:30 دقیقې د غرمې وی چې دښمن غختل په واره د موټر چې موټر بم وو دوی دخول اجرا کی داخل د میدان ته چې په د چرایي د میدان کې چې راګرځي مخامخ راځي نیمه تراسیږي ګوري چې چک ډیر په جدیت سره روان ده. د خلکو په منځ کې ځان ته انتحار ورکی، ځان ته انفجار ورکی. چې انفجار اجرا کوي د هغې په ترڅ کې تقریبا د اتو په شاوخوا کې زه زخمیان او شهید لرمه. نور وضعیت په کلي ډول فعلا نورمال ده، د کنټرول لاندې ده.
بله، دغه ټپیان او وژل شوي څوک د پولیس دي او کام وګړي دي؟ کولی شي کره شمېره وایي؟
کره شمېره خو زه د ملکي زخمیانو نشم در کولی، ولی د سرحدي پولیسو چې زما یو نفر شهید او متبقی زخمیان دي د شفاخانې ته، یعنی شدید او سطحي زخمیان دي، دم شفاخانې ته انتقال کړي.
او حقیقت صاحب، د میدان هوایی وضعیت څنګه دی؟ څومره وخت لپاره تاسو پروازونه کنسل کړي دي او یا هم ځنډولي دي؟
تقریبا په حدود یو ساعت کې مونږه وضعیت بند وساتلو، یعنی پروازونه او نشستونه بند شول. متبقیو بیرته په نشستو ته اجازه ورکړل، ټول تیاری راغلی منظم خپل نشست اجرا.
بله، اوس د میدان هوایی وضعیت عادي دی؟
فعلا نورمال حالت لرو. اطفایه خپل منزل کوي او ساحه پاکوي. ان شاء الله څو دقیقې بالا به کرزاد خدای وي په ډیر شدت سره زموږ چک دوام پیدا کړي، عادي حالت ته ورسو.
بله، او روسي پښتنه تاسو ویل چې دا موټر غوښتل دننه هوایی ډګر ته دننه شي، تاسو په نظر هدف څوک دی؟ د موټر هوایی ډګر په سرحدي پولیسو او که دننه بل کوم هدف درلود؟
تاسو ته پته ده چې په مجموع کې دشمن خپل او پاده دې ته نه ګوري، عام وګړي ټول په نخښه کې دي. شهید قضیه به تاسو ته پته، نو د دشمن هدف ویر اچول دي.
باید وایم ملالای جان چې عام خلک د کابل روسي وضعیت ډیر اندېښمن کړي دوی په پرله پسې غونډو کې له حکومت غواړي چې باید د کابل امنیتي وضعیت ته توجه وکړي تر څو په راتلونکو کې د داسې خونړیو پیښو او خصوصا د داسې پیښو د داسې چاودنو چې د خلکو په منځ کې د ګڼګونه کې او د اوسېدو په ساحه کې کېږي د داسې پیښو مخنیوي وکړي.
ډیر مننه لودین صاحب. اسد الله لودین وو د کابل څخه چې د نن ورځ د حمله په اړه معلومات راکول. په داسې حال کې چې په هیواد کې د پاکستان پر وړاندې له هغه وروسته لاریونونه پیل سول چې په کابل کې ګڼ شمیر چاودنې سوي، د حکومت اجرایي رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې پر پاکستان جدي انتقادونه وکړل او وی ویل دې هیواد هغو جنایتکارانو ته ځای ورکړی چې په کابل کې خونړۍ حملې وکړې. نوموړي د حکومت دننه د دشمن د جاسوسانو د موجودیت خبره هم وکړه او وی ویل د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت لومړیتوب وي. تفصیل بیا هم د اسدالله لودین څخه اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې لوړ پوړي افغان چارواکي پر پاکستان کلک انتقادونه کوي او وایي تر اوسه یې له افغانستان سره یوه وړه همکاري هم نه ده کړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي پاکستان د هغو کسانو ملاتړ او تمویل ته ادامه ورکوي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې خونړۍ حملې وکړې. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل پاکستان د افغانستان دښمنان خپل دښمنان بللي وو، خو اوس د افغانستان دښمنانو ته دا زمینه برابره کړې چې په هغه هیواد کې د رهبرۍ د ټاکلو پر سر غونډې جوړې کړي.
هیچ نوع همکاری با افغانستان تا امروز در ظرف ده ماه گذشته
په تیرو لسو میاشتو کې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان لخوا هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. د طالبانو په جګړو کې هیڅ کمښت نه دی راغلی، بلکې زیات شوی دی. د دې لامل دا دی چې پر طالبانو فشار نشته او تمویل او تجهیز کیږي. دوی په آزاده توګه د خلکو سر او مال ته زیانونه اړوي. داسې یو حرف یا جمله نشته چې د پاکستان همکاري ثابته کړي. زه د اجرایي رئیس په توګه له داسې اثباته خبر نه یم.
عبدالله د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هم یو جنایتکار وباله او وی ویل چې په تیرو دو کلونو کې د ده په استازیتوب یو شمیر طالب چارواکو د سولې په خبرو کې هم برخه اخیستې. نوموړي ټینګار وکړ چې د سولې بهیر او د تروریزم په وړاندې مبارزه له سره کتنې ته اړتیا لري او په دې برخه کې باید د حکومت سیاست واضح شي. اجرایي رئیس وایي له پاکستانه یې غوښتي وو چې د طالبانو د غونډو جوړېدو ته موقع ورنه کړي، خو زیات کړه چې دا غوښتنه یې هم ونه منل شوه او طالبان لا هم په پاکستان کې غونډې کوي. عبدالله عبدالله وویل چې د حکومت دننه هم داسې کړی شته چې دښمن ته جاسوسي کوي او زیات کړه چې د دوی په وړاندې مبارزه باید د حکومت په لومړیتوبونه کې راشي.
پاک کردن جاسوسای دشمن از صفوف دولت افغانستان.
د افغانستان د دولت لیکو څخه د دښمن د جاسوسانو پاکولو ته په تیر وخت کې کار نه دی شوی، خو دا کار باید د ملي وحدت حکومت لومړیتوب وي. د دې اقدام نتیجه به دا وي چې نور به هیڅ تروریستي پیښه په افغانستان کې نه کیږي. زموږ خلک له داسې ستونزو سره مخ دي چې تر اوسه یې حل لار نه ویني. زموږ اقدامات باید روښانه واوسي.
اقدامات ما باید روښانه باشه.
معلومه نه ده چې څه مسایلو د پاکستان په وړاندې د افغان چارواکو لهجه تنده کړې، خو د دې لامل ظاهرا د کابل څو پرلپسې خونړۍ حملې ښودل کیږي. د چارو څېړونکي وایي چې د پاکستان په وړاندې دا ډول څرګندونې ښی دي او نور افغان چارواکي هم باید د پاکستان له ناغېړۍ او بېغورۍ څخه پرده پورته کړي. له دې سره داسې اندېښنې هم شته چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه به یو ځل بیا یو د بل په ضد دریځونه ونیسي، د ملامتولو لوبه به پیل کړي او د سولې په برخه کې راټوکېدلې هیلې به په اوبو لاهو کړي.
د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو له پاکستان سره د اړیکو د جوړولو په پلمه عوام فریبي کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پاکستان ګرم وباله چې په تیرو لسو میاشتو کې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د ښاغلي عبدالله د ورستیو خبرو د هدف پښتنه کړي ده.
زه فکر کوم د دوی مخه دا ده چې خلکو ته د شي وخی چې موږ په دغه حادثه باندې ډیر خفه یو او پاکستان دی کې پټ دی او موږ د ولس سره ولاړ یو او د ولس نه ملاتړ کوو. زه فکر کوم چې دا کفایت نه کوي. دوی مسؤل دي، دوی ملامت دي. دوی که فرضاً په دې لسو میاشتو کې لکه څنګه چې دوی ورته اشاره کوي په دې پوهېده چې پاکستان همکاري نه کوي، نو تاسو پوهېږئ چې دوی ټول کار 90% دی او اشرف غني خپل مسؤلیتونه خپلې دندې پرېښې وي. دوی دې ته سترګې په لار وي چې راحیل شریف نواز شریف دلته سوله راوړي. اوس چې دغسې یو تراجیدي وشوه، د دې په ځای چې دوی پاکستان ته یو هیئت لیږلی وای، دوی په نړیواله ټولنه کې خپل غږ جګ کړی و، دوی غواړي چې خلکو ته ووایي چې موږ په دې مسله باندې پوهېدو او پاکستان همکاري نه ده کړې. زه فکر کوم دا د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پښتنو ته صحیح ځواب نه دی.
حاجي صاحب، د عبدالله عبدالله سرګندونې ډېرې زیاتې توندې وې، پخوانی طالب مشر ملا عمر یو جنایتکار وباله، د دې د توندې سرګندونې به د سولې په پروسې څه ډول اغېز وکړي؟
بدبختي دا ده چې دا د سولې پروسه نه د عبدالله په لاس کې ده او نه د مخالفینو په لاس کې ده. دغسې چې جګړه هم د پاکستان رهبری کېږي، د نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ باندې د سولې مذاکرات مخې ته ځي، دا کېدای شي د موسمي یا وقفوي یو دغه ولري، غبرګون ولري. اما زه فکر کوم کله که امریکا مسلې ته رادانګي او دوی ته وایي چې کېنئ سره خبرو ته، بیا په هغه صورت کې نه مخالفین ترې ځان دغه کولی شي، ګوښه کولی شي، او نه د پاکستان دولت. اوس مسله دا ده چې دلته ډېره یو ستره غمیزه رامنځته شوې ده. دوی غواړي چې په دغسې الفاظو، کلماتو یا په دغسې سرګندونو باندې هغه اصلي خبره په اصطلاح پټه کړي. اما زه فکر نه کوم چې دا مسایل د دوی د سوینه اوچته هم ښکاري، په دې معنا چې کدوی کولای شو په دې لس میاشت کې به دا خبرې کړې وي، بیا د سینه به مخکې کړې وي. کله چې ملا عمر د مرګ خبر نشر شو، تاسو پوهېږئ دواړه چپه خوله وو، نه رئیس جمهور څه ویلې، نه رئیس اجرایه څه ویلې. حداقل هلته خو به دا خبره کولای شو چې پاکستان موږ سره دا کوي. اما زه فکر کوم دا ټول د عوامو د غولولو لپاره عوام فریبي چې ورته وایي، دوی په عوام فریبۍ لاس پورې کړی دی، دا لس میاشتې خلک ولي.
عبدالله عبدالله په خپلو څرګندونو کې وویل چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هغه وعده چې د افغانستان د امنیت لپاره د سولې په باره کې کړې وي، هیڅ ور باندې عمل نه ده کړی.
پرته د شکه په دې باندې هر سړی پوهېږي، لیکن مسوله ملامت هغه څوک دی چې کله پوهېږي چې یو سړی وعده کوي، په وعده وفا نه کوي، بیا هم خپل کورنۍ کار پرېږدي، په خپلو منظورو کې په ولایت، وزارت، سفارت باندې جګړې مخکې کړي دي، او بیا په نهایت کې دې ته سترګې په لار دي چې پاکستان سوله راوړي. اصلي مسؤلین خپل اشرف غنی او ډاکټر عبدالله.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی دي. د دې وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پیکان ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ایډز ناروغي د زیاتوالي یا کموالي په اړه تازه ارقام نشته، خو په نشئی موادو روږدو کسانو سربیره په عامو افغانانو کې د دې ناروغي ویروس لیدل شوی دی. په ورته وخت کې یو شمیر ډاکټران له عامه روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید چټک اقدامات وکړي او په دې اړه عامه پوهاوی کچه زیاته کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو په پرتله په ایډز د اخته کسانو شمیر څو چنده کم دی، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې په نشه یي موادو له روږدو کسانو سربیره د ایچ آی وی وایروس په عامو افغانانو کې هم لیدل شوی. د دې وزارت د ایډز ناروغي د کنټرول د ملي پروګرام مسؤل ډاکټر فدا محمد پیکان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ایډز یا ایچ آی وی ناروغي په اړه تازه ارقام نه دي خبر شوی.
په تیر کې موږ داسې واقعیت درلودل چې ډیری په نشه یي موادو د روږدو کسانو کې وو، خو له بده مرغه دغه پیښې په عامو عادي افغانانو کې هم لیدل شوي دي. هغه فرمې چې موږ ډکې کړي، یو زیات شمیر د دوی وایي چې موږ معتاد نه یو. د ایچ ای وی ځینې پیښې په عامو افغانانو کې هم لیدل شوي دي.
ښاغلی پیکان زیاتوي چې د 2013 میلادي کال په وروستۍ کې په ایچ آی وی ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1900 اوخت چې زیاتره په کابل، هرات، ننګرهار او بلخ ولایتونو کې ثبت شوی دی. د ډاکټر فدا محمد پیکان په خبره د دوی موندنې ښیي چې د یاد وایروس 50% کې په نارینه وو او 45% کې په ښځو کې موجود وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د مخدره موادو کښت، قاچاق، بیکاري، ورځ تر بلې زیاتېدونکي اقتصادي ستونزې، د جګړې دوام او بهرني مهاجرتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی وایروس یا ایډز ناروغي خپرېدو ته لاره هواره کړه. د نامشرو جنسي اړیکو ترڅنګ لیوی پچکاری څخه د روغدو کسانو ګډه استفاده په هممونو کې ناسم روغتیایي وضعیت او په ایډز د مبتلا کس څخه روغکسته د وینې ورکړه هغه څه دي چې د ایډز وایروس په انتقال کې مهمه ونډه لري. ډاکټران وایي ایچ آی وی وایروس له عادي ټولنیزو اړیکو لکه د لاس ورکول، یو ځای د غذا خوړل، لیو تشناب څخه د ګډ استفادې په وسیله لیو انسان څخه بل ته نه انتقالیږي. د ایچ آی وی وایروس هغه ناروغي ده چې د انسان د بدن دفاعي سیستم په بشپړه توګه له منځه وړي او د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې د انسان بدن کمزوری کوي. ویل کیږي هغه کسان چې په خپل بدن کې د ایچ آی وی وایروس لري د ټولنې د حساسیت له امله نه غواړي چې تشخیصي مرکزونو ته ولاړ سي، چې دا کار هیواد له ناوړه عواقبو سره مخ کولای سي. بلخوا یو شمېر ډاکټران له عامې روغتیا وزارت او له ملا امامانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره چټک اقدامات وکړي او په دې اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا وزارت باید په ټولو روغتونونو کې یو خاص یونټ د ایچ آی وی لپاره جوړ کړي، ځینې اعلانونه جوړ کړي، د رادیو د لارې د تلویزیونونو د لارې باید دا خپاره شي. ملا امامان صاحبان حتی باید واس کې ځینې خبرې وکړي چې د ټولنې د ځوانانو د دوی سطح باید لوړه شي او د ایچ آی وی په باب باندې باید د عامې روغتیا وزارت، د حج اوقاف وزارت او د اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په ګډه باندې یو کمیسیون جوړ کړي. که چېرته د دې په باب باندې مثبت تبلیغات وشي، انشاءالله چې د دې کچه به کمه شي.
چارو کارپوهان وایي که څه هم له افغانستان سره میلیاردونو ډالر مرستې وشوې، خو اوس هم په دې هیواد کې د ایډز ناروغۍ د تشخیص مرکزونه کم دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا مهال د ایډز د درملنې دوه مرکزونه شته چې په دې ناروغۍ د مبتلا کسانو درملنه پکې په وړیا توګه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو ده. په هلمند کې د 133 بستونو د پاره 2021 شونکو ازموینه ورکړه. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست وایي بریالي کسان به په ولسوالیو کې د شونکو په دنده وګمارل سي. د هلمند ولایت د پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر د شونکو د ازموینې پر مهال وویل یو شمیر کسانو د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړې، خو وروسته په واسطو او شناخت هغه کسان چې د ولسوالیو لپاره ازموینه ورکړي خو وروسته په واسطو او شناخت ځانونه شار ته تبدیل کړي، او همدا لامل دی چې په ولسوالیو کې اکثره اجیر ښوونکي مقرر دي. ښوونکي وایي کورونه یې په شار کې دي او په ولسوالیو کې دندې ته زړه نسي ښه کولی. راپور د الیاس دای څخه اورو.
د هلمند د څلورو ولسوالیو لپاره د ښوونکو د 133 بستونو په خاطر 2021 کسانو ازموینه ورکړه. په دې ازموینه کې 1518 ښځو هم برخه اخیستې وه. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي دغه 133 ښوونکي چې د 2021 کسانو لمنځه انتخابیږي په مرجع نادلي ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې په دنده ګمارل کیږي. جعفر په دې اړه نیول سو مراسم کې وویل اکثره کسان د ولسوالیو په نوم ازموینه ورکړې او په واسطه او شناخت بیرته ښارونو ته ځانونه تبدیل کړي. د زیاته کړه د همدې عمله په ولسوالیو کې د دوی د ښوونکو تشکیل نه پوره کیږي.
کم ما سره څوک ځي ناوا مرجا او ګرم سیر ده دا درې اصولو درویش بسونه زه خاص غدرې ولسوالۍ ته پاره لرم او دا را کړشي دي خاص د غدرې ولسوالۍ فات تر اوسه دا دوه کاله کې وزارت مالی معرف ته یو بستم نه دا ورکړي. دا چې من په مطمئن شو چې معرف څنګه جوړیږي باید دولت په ساته په سیستم کې تحولات راسي، تغیرات راسي، تر څو چې من په سیستم کې د معلم د لپاره تحولات رامنځته نکو ولکه یدا عمل جوړ شي یا پر مخ لاړ شي یا له سیال سره سیال شو یا له دښمن سره سیالي وکولای شي.
جعفر ول اکستان چې لوړ زکر پرې غسی د ډالری ماشینو دندې لټي او معرفت نزی د زیاته کړه یو ځغه کسان معرفت د دندې لپاره ورته چې د 12 ټولګي فرغ سی وی اوم دا په معرف کې د ټیټ کیفیت لته ندی. دولت مقام د سکتور رئیس جنگل خان ول هغه کسان چې د 12 ټولګي فرغ سی وی او په دې ازمنه کې برخه اخلي د معلمي د مسلک لیاقت نه لري، هغه د پوهنتونونو او درالمعلمینو د فارغ سود ونانو غشتنه وکړي چې د شون کوپ ازمنه کې برخه واخلي او په دې سره د معرفت کیفیت لوړېدو لپاره زمینه برابر کړي.
په ټول برخو کې چې شته نمبر یو د هغه معرفت راځي معلم کې چې ولی په ټول په نور نړۍ کې چې لوري ټاپ نمبر لري هغه معلم یا معلم ته ګمارل کېږي. موږ وینو په بازي ادارو کې چې په کمپوس کې کامیاب نه شي بیا نو وایي زه معرفت، ولی دا برعکس
متاسفانه چې موږ سره زموږ د ضعیف درک له امله یا زموږ د ناپوهۍ له امله دغسې چلند زموږ د خلکو سره شته.
دول که څه هم پخوا کلونه په دې ډول ازموینو کې د ګډونوالو شمیر کم و خو اوس ډېر سوی دی. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر ویل پروان کال کې د هلمند پوهنتونونو څخه 450 تنه فارغ شوي دي، خو یوازې 1 نفر یې د ښوونکي په حیث دندې ته ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند پوهنې رئیس د پوهنې د وزارت اړوند د زده کړې په سیستم کې د تغیر غوښتنه وکړه. ویل معرف باید د بیکاره کسانو د کار پر ځای د پوهانو او ورزیده کسانو د کار ځای وي، نه دا چې د مجبورته د 12 ټولګي فارغینو ازموینه واخلو او د تشکیل خالیګاوي پرډکې کړو. محمد الله استاد، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ ژغ لا ازادي رادیو اوري. د ماپښین 2:30 بجې سوی د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو. په دغه نیمای کې به اونیس پروګرام نیمنړی او رادیوي ډرامه یو کلی زر ژغونه اورو. خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر څخه اورو.
نن غرمه په کابل کې د حمد کرزي نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې موټر بم حمله 15 تنه وژلې او 15 نور ټپیان کړي دي. اجرائیه رئیس وایي پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره هیڅ ډول صادقانه همکاري نه ده کړې. عبدالله عبدالله دا هم وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې 15 پاکستانی غړي نیولي دي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پولیسو هغه کس نیولی چې په ګرش کولسوالۍ کې د ولسي جرګې د غړي معلم میرولي د وژنې نیت درلود. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په موټر بم چاودنه کې 4 پولیس افسران وژل شوي دي. د هند په ختیځ کې د هندوانو په یوه عبادت ځای کې د مذهبي جشن په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله لږ تر لږه 11 کسان تر پښو لاندې سو او سا یې ورکړه. او د واشنگټن پوسټ خبریال چې د جاسوسۍ په تور په ایران کې نیول شوی دی، د محکمې په 4 استماعي غونډه کې حاضر شو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلخ ولایت کې ډیری کسان د بیکارۍ له امله شکایت لري او د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي له دې سره چې د نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالر مرسته په هیواد کې کته پورته شوې ده، خو د تېرې یوې لسیزې په ترڅ کې دولت خلکو ته د کاري فرصتونو د مساعدولو په برخه کې لازم کارونه نه دي ترسره کړي او د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره وضعیت تر پخوا بدتره شوی دی. مزار شریف کاریان شو.
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ به وي، زه مسوده نیازی د دې ونۍ راټول شوی مطالب وړاندې کوم. خبرونه کې لومړی دی وی کونډې خځې خبرې اورو چې په خپل زیار او همت خپل ژوند تیروي او ماشومان روزي. بیا په نیمروز ولایت کې لیوی فعال میرمنې شاګل ګلزاده حق دوست سره د زړه خواله کوي چې په دې ولایت کې میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار او فعالیت کوي. خو په سر کې ل نورګل شفق نه د خځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د خوست په حکومتي ادارو کې د خځو ونډه بيخي کمه ده. د رسمي ارقامو له مخې دا مهال د خوست په ټولو حکومتي ادارو کې 240 میرمنې په ملکی او شپږ په نظامی برخو کې کار کوي. په دوی کې ښوونکي او ډاکټرانې هم شامل دي. د خځو د حقونو مبارزین وایي چې په خوست کې د لوستو خځو شمیر کال تر بل زیاتیږي، خو کاري فرصتونو ته اندېښمنې دي، ځکه د دوی په خبره په حکومتي ادارو کې ونډه مخ پر کمېدو ده. د شمال زون د حوزوی روختون مشر ډاکټر نور محمد فیض لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د رزاګل په نامه یوې سمنګانې مور په یو وار 15 ګونی ماشومان وزېګول چې ټولي هلکان دي. کاغلی فیض آزادی رادیو ته ویل چې دا ماشومان څلور ورځې د مخه د سمنګان ولایت د ایبک خار په روختون کې نړۍ ته راغلي. د ډاکټر فیض د معلوماتو پر بنسټ د رزاګل صحی وضعیت ښه دی، خو ماشومان یې تر دې د مخ خپل نورمال وزن نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په لارو او کوڅو کې د روږدو کسانو لخوا د ښځو د ځورولو د مخنیوي لپاره یو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواک په کابل کې خبریالانو ته وویل د دوی تازه موندنې ښیي چې تر ډیره په افغانستان کې ښځې په الکولي مشروباتو د روږدي کسانو لخوا ځورول کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، ځینې خلک داسې ګمان کوي چې کونډې د کورنۍ د وګو بار دي. له دې امله یو شمیر کورنۍ هڅه کوي چې کونډې د هغوی له خوښې پرته د میړه د کورنۍ یو بل غړي ته واده کړي چې له دې او ماشومانو یې ساتنه او پالنه وکړي. خو شته داسې کونډې چې د میړه له مړینې وروسته کونډتون کوي، په خپل مټ ځان او اولادونه ساتي. د هلمند اوسیدونکي مینا یو له هغو کونډو څخه ده چې میړه یې کلونه پخوا مړ شوی دی، خو دا په خپل کار او زیار خپل اولادونه روزي. دا د خپل کونډتون کیسه داسې کوي.
ما خپل کابل روشان درمن 43 درمن خلاص کړی، پس لا غږ څخه بیا موږ لاړو هلمند ته. خو د سې وز پامنو اجرا کړې په هلمند کې، ما سره یې درلودې نه پرشن چې وز پای اجرا کوم. کله چې بیا د شهید سم، نو پس لا غږ بیا ز ډیر اطراف ته خپل خسرګنی بوتلم. دا غږ څخه بیرته چې نکمه د اولادونو لږ څه غږ سره بیا مې مور خو دې راغله لپاره بوتل پاکستان. انا له پاکستان ته مقطع چاله ته ما وز پامنو له دامت شباب پولیس کې زمالم دول سکاله مال ته تیر کړله. پس لا غږ څخه بیا چرالو پیلمن کې چې مخبل کور جوړ کړ، ادو کال پیلمن کې تیر کړل. پس له دوه کال څخه شرایط خراب سونه، مجبور سول چې خپل کلی پریږدي، خپل کور پریږدي، راغله د اولادو د تعلیم لپاره. بیرته بای والور په لسم کې شامل کړه. دوی دوی په نوم سم کې دي، زمي په دوه سم سم کې دي.
تاسو په راتلونکو کې خپل اولادونو لپاره څه پلان لرئ چې دوی باید نور هم زده کړو ته ادامه ورکړي؟ او په دې څنګه توانیدلې چې د اولادونو او کور لګښتونه دې پوره کړي؟
خپل کورنۍ ما په خنو پاکستان کې چې په وطن کې چوم، ما د ماشين خیاطي کول، ماشين خیاطي مې کول، مثال کلم مې کوي، چاته مې شی کلم وي، او د خیاطي دا په دغه رقم سره مې هغه چې کار نه، هغه کار ما کوي د کور، د ماشين خیاطي مې کول، مثال رخچینی مې راغولي، دا پاکستاني نه دی چې من ولا رخچین، دا رخچینی مې راغولي، په دغه رقم سره ما خپل گزاره کول، خپل اولادو ته. و چې دلته راغلی وسم زه کوم وظیفه نه لرم، او دوی میاشتې کېږي چې موږ د خیاطي دغه سې شتي نه څه څه لاسته راځي، گزاره پکېږي.
تاسو د خپل ژوند له تجربې نه نورو کونډو میرمنو ته څه ویل لري چې دوی باید څه وکړي چې ژوند یې ښه وي، اولادونه یې هم ستاسو په شان ورسیږي، او د هغوی لپاره د ژوند ښه شرایط برابر کړي؟
په ټولو کونډیانو ټولو معیبو ټولو ښځو ته دا وایم چې هیڅ وخت و چا ته باید تاسې لاس چې په واسه مو کېږي لاس ونه نیسي. خواري وکاري، زحمت وکاري، په خپل زحمت او په خواري سره خپل د لاس عاید راوي، او خپل په ځان خپل په اولاد یې مصرف کوي. زه خپله خو نه غواړم چې چا ته لاس ونیسم چې ما سره دا کومک وکړي، تر څو چې ما سره سیږي که شپه وي که ورځ، زحمت کاږم، خواري کاږم، هر کار چې هغه چې ما زه کړی دغه کار ما کړی دی، او د هغه څخه ما خپل د لاس عاید لاسته راوړی دی. ما چا ته لاس نه دی وښکړی چې ما ته دا شی راکړه، کنه زه خپل مثال لیوار لرم، مګر ما نه دی ورته چې ما ته دا شی راکړه. زه دا شی خپل اولاد مې دي، ما اولاد دي، ما سره دي، زه غواړم خپل اولاد خپل په مهنت سره، خپل په زحمت سره لویان کړم، او غواړم چې اولاد مې هم داسې لکه ما خو نه دا زحمت کا شو خارکا شو وسی، چې خپل په زحمت خپل په خواري سره دی خپل ګټه لاس راوي، خپل ځان وساتي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویمه برخه کې د نیمروز ولایت له یوې فعال میرمنې شاګل ګلزاده حقدو سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې میرمنو ته په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. میرمن شاګل ګلزاده یو فعال ښځه ده چې ډیر عمر یې د نیمروز ولایت له میرمنو سره روغتیایی او حقوقي مرستې کړې دي. صحیح مبالغه پاتې شوې او د ښځو د پراختیایي شوراګانو مشري هم کړې ده. له دې ورهاخوا میرمن ګلزاده شاعره او لیکواله ده چې د ورکې مرغلرې په نوم یې د شعرونو یو کتاب چاپ شوی دی. یو کتاب یې اوس چاپ ته تیار دی، او دریم کتاب یې د ښځو قضیې دي. لس کاله کېږي چې د افغان میرمنو کلتوري او ادبي ټولنه یې جوړه کړې ده. لدی به وورو چې دا ټولنه کوم کارونه کوي.
زموږ د ټولنې یو اړخ کړنی ټولې ادبی دي، مشاعرې دي، ادبی غونډې دي، مجله ده، چاپ دی، نشرې دی، او نیم نور چې د کړنې دي چې موږ واړو د ښځو ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راسي. په هغه کې نو دا ټول تر اثر لاندې نیسي. د سواد زده کړو دپاره موږ علي ځلې کوو، د عامه پوهاوی علي ځلې کوو، په صحي برخو کې کوو، بېکاره ښځو ته علي ځلې کوو تر څو د کار زمینه مساعد سي، او بې سرپرسته ښځو ته مرستې لاسته راوړو. دا ټول فعالیتونه موږ د ښځو په وړاندې کوو.
میرمن ګلزاده وایي د دې ټولنې له لارې دوی له بېوزلو میرمنو سره ډېرې مرستې کړي چې اوس هغوی کاروبار لري. دا چې دا مرستې په کوم برخو کې وي دا وایي.
یوه لو لاسته راوړنه چې زه لرم د دې ټولنې دخوا، شپېته هغه ښځې چې یا یې مړونه شهیدان وه، یا معتاد وه، یا بندیان وه، یا ډېرې نیستمنې وې، هغه لیست مو ونیوایم. د دې ټولنې دخوا څه مو درې کورسونه جوړ کړل، سلسل ښځې مو پکښې ځای پر ځای کړې، استادانو لیست مو ونیوه، هېڅ ارګان موږ ته مرسته را نه کړه. بیا مو د تجارانو څه مرسته وغوښتل، په قرضې اسانه مو پیسې واخیستلې. دې ښځو ته مې کورسونه جوړ کړه. شپږ میاشتې دا کورسونه مخته ولاړه. 150 ماشومان د دوی کاغذونه ټولول، هغه مې راغونډ کړه، مکتبو کې مې شامل کړه، او د پوهنې د ریاست نه مې خواهش وکړ تر څو کرتاسیه ورته راکړي. او دا ښځې اوس هم هغه کارونه مخته بیایي چې خیاطي وه، اوبدل وه، دستنې کار و، بچي مکتبو ته ولاړه، او دوی حلاله نفقه راسته راوړي. یوه غټه لاسته راوړنه د دې ټولنې دغه ده.
میرمن ګلزاده په خپل ولایت کې د جرګو او مرکو میرمن ده. د ښځو او کورنیو په لسکونه قضیې حل او فصل کړي دي. په خپل د خلکو کورونو ته ورځي، له هغوی سره د مشکل په اړه خبرې کوي، او د کورنۍ غړو ته قناعت ورکوي. دا چې څنګه دا ستونزه او غوټه هواره کړي، دا په خپله کیسه کوي.
چې میرمن خپل لور خرڅوله، مره وګرځوله، چې دوی څه نه درلوده، چې وای خوري، آی وای پوسی، آی وڅک. د ځوان زوی داسې ورته درېدلی و چې زه ځم ځان ته واسکټ اخلم د پاکستان، زه به ځان پټاو کم. ښځه مې د پلار پر کور بنده پاته ده، او زه هیڅ نه لرم. پلار مې معتاد دی، او تام د پلار سره معتاد دی. دې ورته ویلي وه چې خیر، د انجلۍ به خرڅه کړو، یو چا ته به یې ورکړو، ستا ښځه به راخلاصه کړو. بیا ما ته دا قضیه راورسېده، ډېره خواشینه شوم. پټه غوندې ووتلم زه. هلته مې د دوی په کور کې، د دوی په ناستې کې ګډون وکړ، ټول حالات مې څرګند کړل. هلک ته مې نصیحت وکړ چې ته به ځان انفجار ورکړې ځان ته، خو ته به هم له منځه ځې، نور به هم له منځه. نو دا خو د ژوند مبارزه نه شوه. څو څو ځلې ناستې له امله چې لومړی ځل کې دا ځوان پر ما باندې هم لا ډېر تېره تېره تی، وروسته مې دې ټکي ته ورسېدم چې نجلۍ مې د خرڅلاو راوګرځول، مکتب ته مې خپله وړې شامله کړې مې ده، او د دې جامې اوبه بایکو بوټونه او دا ټول مې ورکړي. هلک مې وړی د یو دکاندار ته، د ده سره په بغل کې کار و. د دوی ژوند نورمال همدا اوس دا دوه کاله کېږي چې ما وینې دا سرتور سر دعاوې کوي، د دوی د ژوند برته ښېګڼې ورته رالې.
میرمن شاګل نه اولادونه لري چې 15 هلکان او 4 نجونې یو ټول لوستي دي. د خپل خاوند یادونه هم کوي چې له دې سره ډېره مرسته کوي. دا وایي ځینې وختونه له ستونزو سره هم مخ شوي ده، خو دې تل خلکو ته د اسلام په رڼا کې قناعت ورکړی او هغوی قانع کړي دي.
شاید وړې وړې ستونزې مې مخته راغلي چې تاسې ښځې خرابې کړې، او تاسې ښځې بیا ما د اسلام د حقوقو ورته ویلي، د احکامو مې ورته ویلي چې زه د بې اجابۍ سره جوړه نه یم، زه د بهرنیانو د حقوقو سره جوړه نه یم، زه خپل د اسلام د حقوقو دفاع کوم. وخت چې د حق په اړه و دوی ته څه ووایې، دا زموږ ستاسې د اطرافو خلک چې لږ یې وڅېړې، سترګې او غوږونه خلاص کړي، دوی قناعت درسره کوي. خو زه ګیله منه د دې یم چې حقوق یوازې پر نرو باندې ګرځي، پر ښځو نه ګرځي. او که وینا کېږي، تبلیغات کېږي، یو خوا درنه یو خوا سپکې، دواړې خواوې نه پوهه د خپل حقوقو نه دي خبر.
دا چې میرمن ګلزاده کلونه کلونه میرمنو ته کار کړی او د هغوی ستونزې حل کړي، څو وارې ستایل شوی هم ده.
یو ډیر چې ما ولسمشر حامد کرزي ته ویلی، خپل د کورنۍ په اړه باندې برملا د ټول نیمروز د خلکو په مخه، د ده سره چې کم کسان راغلي وه، په ژړا وګرده. نو د هغه شعر په خاطر باندې پر ما د سیستان د مور لقب ایښی سو. د خواڅ ما قهرمانی واخیستل چې 20 نفر د افغانستان د هیواد په کچه قهرمانی کارمانان سو، سفیران سول سو، کتابونه مو چاپ سو په درو ژبو، انګلیسي، پښتو، دری. پاغو کې زموږ د کړنو یو یو قضیه او انزورونه سته. بیا سش کال د انسټیټیوټ د سولې او د امنیت انسټیټیوټ دخوا بیا زموږ کړنې راټولې سوي وي، د هیواد په کچه 12 شیزي سفیران سو یا می کتاب چاپ سوی دی، پښتو، دری، انګلیسي. زموږ یو یو قضیه پکې کې درج ده، زموږ د انزورو سره، زموږ د کړنو سره.
نو داس قدم قدم مخ روانم د دوستانو لطف ته د دوستانو مهرباني ده
درنو اوریدونکو همدارنګ میرمن ګلزاده د طالبانو په وخت کې د فرا په ولایت کې یو شخصي کلینیک درلود چې میرمنو ته صحی خدمات وړاندې کول دا چې میرمن ګلزاده یو قابلیت ده نو په خپل ولایت کې د میرمنو ډیر ستونزې حل کړي او په ځینو مواردو کې دا ستونزې هم یادونه کوي چې د واده پښبه په ځینو میرمنو د خلکو د ناګاهۍ لامله د بدنامۍ داغ لګول کیږي چې ان کله کله خبره مرګ ژوبلې او دښمنۍ ته هم رسیږي میرمن ګلزاده وایي دی دا ډول اته قضیه حل کړي د ډیرو نجونو ژوند ژغورلی دی په دې موضوع به په راتلونکو خبرونو کې په تفصیل سره خبرې وکړو د دې ونې د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خات او آباد اوسئ
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې قدیر د خپل لور د واده د خبرو لپاره نارینه وغوښتل او وی ویل چې دا د ښځو کار نه دی راځي د ډرامې په دې برخه کې واورو چې قدیر د احمد د واده په اکله څه تصمیم نیولی
ګلالۍ خورې له لوګې مې په خېټه کې تالند کیږي
بس ډوډۍ هم تیاره ده احمد لالا اوس دې هم ډیر اصله راته وکړه
خبره دا ده چې اوس مې له طاقته ووته
دا ده ډوډۍ هم تیاره شوه
اوهو داسې کوې داسې کوې دومره لوښي دې یو ځای په لاس کې نیولي
لالالالا دا د مستو کاسه رانه در واخله
ټول ځای مې په مستو کا کړ
خیر دی لالا زه اوس په یوه شیبه کې پاکوم ته ډوډۍ در واخله دسترخوان مې درته هوار کړی
مور شم ګلالۍ خورې ډوډۍ نه خورم اشتها مې وسوځېده دا کړي لاس مې سمه یاري نه کوي
نه نه لالا ما کاسه سمه په لاس در نه کړه ځکه ولوېده
نه خورې ځان مه ملامتوه زه خو حیران یم چې ټول عمر به په دې اولاد څنګه تېروم چې دومره وړوکی کار نشم کولی
لالا داسې مه وایه زه چې دوه لاسونه لرم په ورځ کې یوه پیاله دوه قاب درې کاسې رانه لویږي او ماتیږي
حساب دې ورته نیوله ګلالۍ خورې دا زما لپاره وایې چې په خپل یو لاس خفه نه شم
نه رښتیا وایم لالا
ګلالۍ خورې ما خو هېڅ وخت مور شکایت نه دی اورېدلی چې وایي د ګلالۍ له لاسه په کور کې روغ لوغی راته پاتې نه شو
ښه دا مې دنیا خبره کوي چې هر وخت مې وږمې ترورته کوي
او یو ګیلاس اوبه خو راکه خورې
ښه ښې سړی او تازه اوبه دي هغه د جک مې هم تیار راوړی دی
های خورې خپل غم پټوې غواړې ما خوشحاله کړي
لالا اوبه در واخله زه به ورشم چې مور دې مې راغلل ولې مورې د لالا خو سر جنجال وکړه واده نه در کوي هو لورې دې سړي کې خو ټکی مسلمانی نشته مورې اوبه وایه ولې څه وویل لورې د احمد خو سر ویل چې اوس خو د زوی نیم سړی شو یا به ولور ته برابر را کوی او یا به هیچ لور نه در کوم
مورې
خدایا
تاسو څه شوی
لورې احمد لالا د کوټه کې وو مورې چې زما خبرې نه وې اورېدلې
شین اسمان زری زری د سرو زرو تنهونه دلاور ناس په زندان موسا گل وحی بیلونا
شین اسمان زری زری دسرو زرو تناونا گل محمد گرزی وزگار ملنگ گل گٹی کوینا
یار ملنگ اگه شپا میس نیری گی توایا خواه
طول جوان خوی واشپا ندا کوم اشپا
اگه نسیم زوانی مرگ بنده چی دقلات اومد مشو توایا خواه اگه شپا پا طول جوان که نوارا بند را غلی چی یار وقت دو بول اگه ولو خواه تروانی گم را پزرشی
او موسا گلا یارا اگه دیر بدا پیخوا د خدای بخیلی نسیم بدبختی له هماغه وخته پیل شوه.
او د بدو موګای خان د لاور خان و. نه نه څه نه وایم، په مالک پسې بد ویل ګناه ده، ته وایه ښه.
که ته څه ووایې که یې ونه وایې، دا خبره ښکاره ده چې نسیم د دلاور خان له لاسه ووهل شو او د هغه د زوی لخوا ووژل شو.
خلی شه ملنګه، که څوک مو خبرې واوري بله ورځ به دلاور ته وایي او زړه به مو له شړومبو راته بد کي ته وایې ښه.
چې بدو ته بد ونه وایو څه به ورته وایو؟ ته دې قدیر ته وګوره، اوس دا خپله ملامتي هم نه مني.
کوم قدیر؟ کومه ملامتي؟
د احمد خسر قدیر در ښیه.
ښه ښه، هماغه چې یو وخت یې غوښتل خپله لور ځان ته بدل کړي، ته وایه ښه.
هو همدا شډل، لور خو یې بدل نه کړه، خو دومره ولور یې پرې کېښود چې احمد پوره کولی نه شو. لاړ ځان یې اور و اوبو ته واچوو چې پیسې پیدا کړي. هغه د خپله یې ځان تباه و برباد.
هو ډېر ورته خفه شوم. کیسه یې راته وکړه، ویلی لاس مې د قاچاق بارانو سره په کار کې پرېښو، ته وایې ښه.
موسا ګله، راځه د اوبو ور دې واخله، څه سوې؟
درغلم، څه شو؟ د ابیل مې څه شو؟
دغه دی، مه ورخطا کېږه، دومره اوبه م نه دي چې کلی به یوسي.
نه غواړم د دلاور خان د توپ خولې ته برابر شم، هغه خو هسې هم اوس زخمي زمری دی، ته وایې ښه.
سید وروره،
ولی جانه بنده تر خپلې وسې پړ دی، د نجارۍ دستګاه جوړول خو څه وړه خبره نه ده.
سید وروره ډیر خفه یم، هر څومره چې چور ورته وهم لارې نشم پیدا کولی.
په چورت وهلو څه نه جوړیږي، دا فکرونه له سره وباسه.
احمده خورې، ته خو مې یو خبره وکړه.
ولی جان ماما، زه څه ووایم؟ تا خو خپل کوښښ وکړ، چې ونه شو نه به کېږي نو پرېږده یې.
احمده ښه شو چې د خولې خو د یو خبره ووتله.
خو داسې خبره یې راته وکړه چې که ورسره وی منم باید پلته یې وهم او خوله اسمان ته ونیسم.
هسې بې معنا ژوند دی، که ښه وي او که بد، هسې هم تېرېږي.
احمده خورایه، وایي ته حرکت وکړه، خدای به برکت وکړي. په ژوند کې خو کوشش په کار دی.
کوشش به کوو، فقیر ته که یوه دروازه تړلې وي سل نورې خلاصې وي. که دا لاره ونه شوه بله لاره. ته ولې دومره ورته خفه یې؟
رښتیا سعیده وروره، پرون مازیګر مې جان محمد ولیده، ویل یې د تعمیر کار یې خلاص دی، د نجارۍ کار یې پاتې و، غوښتل یې نجار سره خبرې وکړي.
د نجار سره یې څنګه خبره کوله؟
د تعمیر ټوله نجاري په اجاره ورکوي.
هی ته صبر صبر، کار په اجاره ورکوي؟ خپل هغه استاد ته یې ورواله چې هغه اجاره ورسره ومني.
سعیده، نو په دې کې څه د خوشحالۍ خبره وه چې دومره ټوپ دې ورته ووهه؟
هو که نه دا څه؟
ولی جانه، له هغه استاد سره به دې خبرې وکړو، د تعمیر نجاري به په اجاره واخلي، ستا هغه ارمان به هم پوره شي.
په مطلب خو دې پوه شوم، خو لږ سم راته وایه چې زموږ به یې په کومه برخه کې ګټه وي؟
کار به زموږ په واسطه استاد واخلي، یعنې کار به موږ ورته پیدا کړو. دا شوه د هغه ګټه.
او ستاسې ګټه؟
زموږ ګټه به دا وي چې موږ به ورسره کار کوو او هغه دې په همدې موده کې خپل کسب موږ ته رازده کړي.
کړي ځي لاړ شي، دې باندې ولاړ شي.
دا څوک دلته ده؟ شاګلی وریندارې؟ دا ولې غږ نه کوي؟ شاګلی وریندارې؟
څه دی نور نو څه رانه غواړی؟
ولې
پریمی د ګل جانې چې لاړه شمه؟
وریندارې جار دې شم، راځه چې کور ته لاړ شو، لږ دمه به جوړه کې بیا به لاړه شئ کور ته.
نه نه، زما دمه نوره نه جوړیږي، آرام دلته په دې کلی کې.
ولې چیرته تللی وې؟
زما ستاسې په کلی کې نور څه دي؟ حیدرې ته تللی وم، د نسیم زوی قبر ته مې.
خدای دې صبر درکړي.
نسیم را رو خو موگم بزر و سری کرو کلا چه گلالی مینم زلمی ورده دوک دوک کیگی
گلالی خو ما تا دست درگو از غیده نوست گودر تروانه و چه و میلیده استرگو می تو رش بس و اورم دسترگو ورده بادیده
آقا کم بخت لاری خوانه کباب شو مرخی بیخی پدی رو غمو پخه شو
اچه چه پی رزی نپیخه پکیگم زما خیست زوی دیم دی گلالی للاسا تو رو خواه رو تلار
وی شاگل ورینداری دستی ما وایا دی گلاله غریبی چو گناوا دی نسیم پو مارک خو زمال مسی گلاله یم نامراده شوا
چی زمان زوی خواه نوو ولی کش دامن نلا زمان زوی تا خونجینی کمی نوی
شاگل ورینداری دی باندی ولاریو دی خبرو جای ندا خدا هر چی چی توایی پا گلاله پوری آره نلری
سنگاره نلری اما غالب چی گلاله خواه کوا زمان زوی واشه
استا زوی اسی خپل بیل تا لاسته پیدا کوا کل چی نسیم دی غلا پتور اونی ول شو دا دمامی شروع کرد
زمان زوی چی جونده و دا خبری سپی نکره چی دی غل نو او غلیم پیدا شول چی چوکو
او ضرور نده چی زوی تا دا خبری کوا او رندار گوره چی بلزلی دی گلاله نم پا دو خبرو که یاد نکره
تو خو گلاله خیه دی مور نوم بایم یاد کما
شاگولی ورینداری اور تا چی ارچم را پکای وحی او غم را لمانی لویگی مو خوستا غم پردائی نگنو تو هم داسی مکاوا گورا احمد دیر زنگ روستا آغا سی پایی ولاس را غی دا غمم کم ما بولا دی غدی و پکتانمو نکڑا
زنور دی غو سرکو مخپلوی نلارم احمدم دی خپل عمالو سزاولی دا خبرشوام چی لغلو سر ای کار کاو
ده غلو سره کار کهو یا نه؟ خود ده غلو نه بطر و خلگو تا پا پیسو پیدا کهولو پسی تللیو
داورزم تاسی پی راوستلا ولی مخزا پا ولوار ور تغوختا بلاورزمی زوی لبهر نرازی بیادی و میرا پختنی تا نرازی
وی ظاهر پا نسیم خبر شوی چی؟
نه 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 آقا دی نسیم پا مرگ ندهی خبر خبر ندهی چی کشر وروری پا دور و خاورو کی پروت ده
درنو اوریدونکو په ډرامه کې قدیر د احمد کورنۍ ته وایي چې یا به دوه چنده ولور راکوئ او یا به هیڅ واده نه درکوم. آیا کله ستاسو په سیمه کې داسې پیښه شوې او تاسې د قدیر دغه تصمیم څنګه ارزوئ؟
د بلا بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا موسیقی
لیشان بده سرگنشی خلیشان بده سرگنشی پخندا بدر تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلتون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دے بلال خوگا آزانا دے ملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے با